السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده ملي همي ساده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بچې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره اونیس پروګرام تاندې هیلې لرو. پاول خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستړم شهروم به د وخت مهم خبرونه د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي هر هغه څوک چې د فاټا اصلاحاتو په نوم احتجاجونه کوي اصلاحات لانجمن کول غواړي. د شمالي وزیرستان د سلی اسدخیل اوسیدونکو سیمه کې د اوږد ګرزبندیز پر ضد په بنو کې احتجاجي مظاهره کړې ده او د امریکا د بارنو چار وزیر په ترکیه کې د امریکا د سفارتي غړیو په نیول کېدو خپله ژوره فکرمندي ښودله. د خبرونو تفصیل د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي هر هغه څوک چې د فاټا اصلاحاتو په نوم احتجاجونه کوي اصلاحات لانجمن کول غواړي. پرون قومي اسمبلی ته د وینا پوښ نوموړي زیاته کړه حکومت چې فاټا کې د اصلاحاتو په اړه هر پریکړه کوي ړومبې دي د سیمې د ولس نه پوښتنه وکړي.
این ایف سی ایوارڈ کے تحت 3% کی بات کی ہے جو سالانہ
حکومت پخپل پہ این ایف سی ایوارڈ کی ددرے فیصد برخی خبر اکڑی اوائی کے راتون کے لسو کال لپارا ہر کال بہ نوی ارب روپے پفاٹا کے پرمختیائی کارون خرچ گئی چی حکومت پخپل لسو کالون وقت ور گئی نبیا پہ خیبر پختونخوا کے دور گڑول لپارا ولی د تندے نہ کار اخلی.
د خیبر جنسین د قومي اسمبلی غړي شاه جګول افریدی د مولانا فضل الرحمن د وینا په جواب کې مشال لیډو ته ویلي چې حکومت خود اصلاحاتي کمیټې له لارې د قبایلي ولس نه رایه اخیستې ده او ډېرو ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د پاکستان د بارنو چارو برستیالی وزیر تهمینه جنجوا د شنګای په سازمان کې د افغانستان د رابطې ډلې ته ویلي چې د افغانستان د روغ جوړې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو ته اړتیا ده. په دې غونډه کې چې پرون په ماسکو کې وشو او مشري د روسیې د بارنو چارو مرستیال وزیر ایګور مارګولوب کوله د افغانستان، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هند د بارنو چارو مرستیالانو وزیرانو برخه واخیسته. د پاکستان د بارنو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغې جوړې خبرې ډېرې مهمې دي. د شمالي وزیرستان د سلی اسدخیل اوسیدونکو سیمه کې د اوږد ګرزبندیز پر ضد په بنو کې احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرې ته د وینا پوښ د اسدخیلو مشرانو ویلي چې د ګرزبندیز له کبله لارې تړلې پرتې دي او د دوی په کلیو کې ناروغان د علاج د نشتوالي له کبله مري. نن بنو پریس کلب کې وی خبرې غونډې ته د وینا پوښ دی وویل چې د تیرو څلور ورځو راهیسې د پوځ لخوا ګرزبندیز لګول شوی دی. د سیمې یو مشر میر کلام وزیر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
نن یو ځینا خلکو بل ځی ته لاړ شي بله ورځ بل ځینا دا نوې ډراما شری شوې ده چې تاسو کېرنا اوزه تاسو پکېرنا چې زغل غوړو نو په چار دادو چې د یو معصوم ولس خیال وسوته شي او د میر سره اصل وکړي چې د یو وشتمې پیړې د خلکو سره شي.
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي 13 ورځ پولیټیکل ایجنټ د سیمې د مشرانو سره د جرګین ورستو پر ازمک سړک کرفیو چې تکړه ده خو په دوسلي سیمه کې بلا دوام لري. د تکړه قبایلی خویندو په نوم سازمان په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې د احتجاج پر وخت دوی سره د پولیسو د بد چلند غندنه کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې د کورونو چارو وزارت ته د پښتنو میرمنو نه معافي وغواړي. پرون پېښور کې یوې خبرې غونډې ته د وینا په وخت د تکړه قبایلي خویندو یوې مشرې ناهید افریدی وویل د قبایلي سیمو د حقونو لپاره د احتجاج په وخت د اسلام آباد پولیسو په دوی تشدد کړی دی او د دوی سپکاوی یې کړی دی.
دی بمنګ باندې حملو کا او دی مولا د کی را کی مونږه گزار کو نو زه په دې سوچ کوم چې اخر ولې مون سره دا هر سومه په خپل لته کې زه تقریر ته مدرولم نو ما دا ویلی چې دا خیر ولې مونږ هم چې کوم دونه بي عزت کو مونږ دا له هغه چې یو خدای مونږ نه مافي غواړي دي خپختنو خصونه او کبایل نه دي کو مافي غواړي زکه چې مونږه بي عزت یې کړی دا.
د اسلام آباد پولیسو د کورونو چارو وزارت لخوا په دې اړه لاسن دی ویل شوی. د امریکا د بارنو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د سفارتي غړو په نیول کې دوه خپل جوړ فکرمندي خودلې ده. د بارنو چارو وزارت پرون ویلي د خپل ترکی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ریکس ټیلرسن د ترکیه په حکومت غږ وکړ چې د هغه تورنو لپاره د ثبوتونه راوړي چې د امریکا په سفارتي عملی پوری کړی دي. امریکا د ترکیه لپاره د ویزې ډیر خدمتونه هغه وخت معطل کړي دي کله چې د ترکیه چارواکو په استنبول کې د امریکایي قونسلیټ دوه ترکی غړي د جاسوسۍ په تور ونیول. پر دې عمل کې ترکیه په امریکا کې د ویزې خدمتونه ودرولې دي. د سپین وزیر اعظم ماریانو راخوی وای د کټالونیا بیلتون غوښتون کې مشر کال پویمون دی په 15 ورځې کې دننه سپیناوی وکړي چې آیا د سیمې د خپلواکۍ اعلان کړی دی او کنه. پرون پارلمان ته په خپل وینا کې نوموړي وویل چې بیلتون غوښتون کې مشر د سپین نه د بلیدو خبره تایید کړه، نو مرکزی حکومت به ورلا تر 19 اکتوبر نورې 15 ورځې ورکړي چې د خپلواکۍ اعلان بیرته واخلي. د سپین وزیر اعظم خبرداری ورکړی چې کچری بیا هم اعلان بیرته وانخستل شي نو مرکزی حکومت به د اساسي قانون د 155 مادې د لاندې د کټالونیا خودمختار حیثیت ختم کړي او نیخ په نیخ به پرې خپل واک قائم کړي. د روسیې په خار سوچ کې د پخوانی شوروي اتحاد د هیوادونو یو سرمشریزه غونډه شوې ده. پرون د دې غونډې مشري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین وکړه. د خپلواکه هیوادونو د ټولنې او یورو آسیان اقتصادي فورم په نوم دا سازمانونه ولسمشر پوټین سیمه کې د خپل اغیز لپاره کاروي. په دغه سیمه کې شپږ کاله وړاندې د شوروي اتحاد د ماتېدونو وروسته هم د بېلابېلو هیوادونو ګټې د یو بل سره په ټکر کې دي. روان کال دا سرمشریزه په داسې وخت کې وشوه چې د قازقستان او قرغیزستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. او د امریکا د استازو د جرګې استخباراتي کمیټې ویلي دي هغوی به د فیسبوک هغه په زرګونو اشتهارونه خپروي چې په مبینه توګه د تیر کال په انتخاباتو کې روسي ایجنټانو اخیستي وو. پرون د فیسبوک د لوړپوړو چارواکي سره د لیدونو وروسته د جرګې غړو وویل هغوی د یوې کمپنۍ په مرسته دغه اشتهارونو د عامولو کار کوي. دغه د مشالې د دیو خبرونه د موسم او کرنسي حال محمد عمران وړاندې کوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 100 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 126 روپۍ اخیستل کیږي او 128 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 126 روپۍ 50 پیسې او 122 روپۍ 45 پیسې. یو درهم په 90 روپۍ 10 پیسې او 90 روپۍ 45 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 58 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. پاکستانی 308 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 درجه سینټي ګریډ او کم نه کم 19 درجه سینټي ګریډ وي. بنو کې زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21 او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 درجه سینټي ګریډ او کم نه کم 14 درجه سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال مل محمد عمران نو اوریدل. په خبرونه کې به ووري د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشروای ځینې عناصر د قبایلی سیمو اصلاحات متنازعه کول غواړي. په پارلمان کې د خیبر استازي شاجی ګل افریدی وایي د شمالی وزیرستان دوسلی اسد خیل اوسیدونکو په سیمه کې د کرفیو پر ضد احتجاج کړی.
خلک پکېری نشي سور دای کرفیو دغه فورن لره کړل شي
چې کله نظر بیا ځا وای د میش درې کوله پکېری نشي ماسور پوته شوی د درې کوله ماسور ته باوجود هم مشتانن باندې بیا کار کې لګیدلې دو.
د سواد پوهنتون څخه کوونکی شکایت کوي چې له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
نو پرسپکټس یو ځین راغسته کیږي بیا فیس په بزګي جمع کول غواړي او
زموږ سره په لایبرری کې د فارېستري بوکس نشته. د وروسته پورې زموږ سره په انسټرومنت د فارېستري یو انسټرومنت د وروسته په سواد یونیورسيټي کې نشته.
اونی زخ پرونه تاندې هلي کې مو د پښتنو په کلتور او ټولنه کې د ښځو رول موضوع سیړلې.
خدا دې چرور سمره تعلیم راځي نو هغه عمره مطلب دی چې خزه هم د سرو سره د ژوند په میدانونو کې مخ په وړاندې روان دي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د قومي اسمبلی غونډې ته ویل چې هغه څوک چې په فاټا اصلاحاتو احتجاجونه او درنې کوي هغوی دغه اصلاحات متنازعه کول غواړي. خو د خیبر ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استازي شاجی ګل افریدی تور پورې کوي چې جمعیت علما اسلام فی ګوند د خپل شخصي ګټو لپاره د اصلاحاتو مخالفت کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را کوي.
د شروع پورس قامی اسمبلی غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل چې ګوند یې د فاټا دښمن نه بلکې د قبایلي اولس د ښه مستقبل سوچ کوي او حکومت دې د فاټا د راتلونکي فیصله د قبایلي اولس په خوښه وکړي. د نوموړي وینا وه چې د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې داسې مثالونه موجود دي چې د خلکو نه پوښتنه کړی شوې چې تاسو څه غواړئ، نو څه ګناه به وشي که حکومت د فاټا خلکو نه هم د ریفرنډم یا یو ټول پوښتنې د لارې تپوس وکړي چې تاسو څه غواړئ. د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې جګړه فاټا په خیبر پښتونخوا کې په شامل نه ده او نه دي څوک دا وایي چې ګوند یې د انضمام مخالفت کوي، بلکې دوی خدا وایي که فاټا خیبر پښتونخوا کې شاملوي ځان له صوبې درجه ورکوي او یا که موجوده حیثیت یې د ځینې اصلاحاتو کولو وروستو پر ځای ساتل غواړي، دوی ته په یو هم اعتراض نشته، خو هر څه دې د فاټا اولس په خوښه وکړی شي.
این اف سی ایوارډ کے تحت 3% کی بات کی ہے جو سالانہ
حکومت پخپل په این اف سی ایوارډ کې د 3% برخه خبره کړي، کوم چې د یو کال 90 ارب روپے جوړیږي او وایي چې راتلونکو لسو کالو لپاره هر کال 90 ارب روپے په فاټا کې په پرمختیايي کارونو خرج کړي. چې حکومت پخپل د لسو کالونو وخت ورکړي، نو بیا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لپاره ولې د توندۍ نه کار اخلي؟ په کار د جې په مرحله وار توګه او په مشاورت سره هر څه وکړي.
د خیبر ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استازي شاجي ګل افریدي وایي چې حکومت خو د فاټا اصلاحاتي کمیټې د لارې د قبایلي اولس نه رایه واخیسته او زیاتره ورته وویل چې دوی خیبر پښتونخوا صوبې سره شاملېدل غواړي. نو بیا فضل الرحمن د کوم قسم ریفرنډم خبره کوي؟
قبائلی
سیمو سره تعلق لرونکو خلکو، مشرانو، ځنی منتخب پارلیمانی استازو او د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو د فاټا اصلاحاتو عملی کولو لپاره د اسلام آباد په ډیچوک کې احتجاجي مظاهره کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون د تکړه قبایلي خویندو سازمان په پېښور پرس کلب کې د خبري غونډې په وخت تور پورې کړ چې په اسلام آباد کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د دوی د پر امن احتجاجي لاریون په وخت د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا له میرمنو سره د اسلام آباد پولیسو ناروا سلوک کړی. دوی دا ګام غندلی او له مرکزي حکومت یې غوښتنه کړې چې د کورنیو چارو وزارت او اسلام آباد پولیس سي له دوی بخښنه وغواړي. د اسلام آباد پولیس او مرکزي حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
په دغه مهال ناهید افریدی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د داخله چارو وزارت او د اسلام آباد پولیس دی په دغه ناروا چلند د پښتنو میرمنو څخه بخښنه وغواړي.
ګول سیار ګو خبرم کړی چې اف سیار نه منو سر دغه خبرم کړی دا او پر امن روان یو سلور 15 خزه مونږ لیټ کوله او دی په مونږ باندې حمله وکړه او دی مول د کی راکی مونږ غزار کو نو زه په دې سوچ کوم چې اخر ولې مونږ سره دا هر څومره په خپل ته کې زه تکلیف ته مدرولم نو ما دا ویلی چې دا خیر ولې موږ چې کوم دونه ویزه تکو موږ دې دار هغه کو چې یو خدای موږ نه مافي غواړي دي خپل پښتنو خصونه او قبایل نه دي کو مافي غواړي ځکه چې موږ به عزت یې کړی دا.
د مومن ایجنسی یوې میرمنې مشال ریډیو ته وویل چې د 9 اکتوبر د لاریون پر مهال پولیسو په اسلام آباد کې ډی چوکته د وی د ورتګ لاره نیولې و.
زمانو ما شاه حسن دی او زه د مومن ایجنسی نزمون تعلق دی بس مونږه 9 تاریخ باندې ریل زمونږه مشران او قبایل او ایخي و مونږه ټول په پر جوش انداز باندې روان شو چې خو چې مونږ څنګه ورسېدل مونږه دا نه وای چې تشدد صرف ډانګې راوال مونږه په سر هغه سره چې هغه سو ته وي هغه سیفټی شیلډ زو نو په غیب چې به مونږ له دکا راکړه مونږ به هلته ویشته خو چې به مونږ خیری کنټینر ولاړ مونږ په کنټینر لاس کې خود زمونږ په لاسونو خپې کې خود دلیدا تاسو ته به د دې فرق معلومیږي مونږه نپری خود مونږه ډی چوک ته نپری خود.
مدنی پاله سنایجاز وایي پښتنو میرمنو په سیمه ایز غورزنګونو کې خپل برخه اچولې ده خو په تاریخ کې د پښتنو میرمنو ونډې ته د پام وړ ځای نه دی ورکړی شوی.
دی باندې کم تشدد شو دی خو د ریاست ته خبره واضحه شو چې هر ریاست نه غواړي چې پښتانه د خپل حقوق پوري غواړي. درې میاشتې پورې یو بل یو سیاسي کس صرف د درې سلور بلټ باکس سره کولاولو د پاره لګیا دي کوششونه کوي او درې میاشتې پورې ریډ زون بن کړی دا ته سوکسنه وي. پښتنې خزه چرته هم د خپل حقوقو د غختن نشاته شوی نه دی هغه همیشه کده با بڑے واقعیا د کنور واقعیا دی په ټولو کې ودری دی د خپل سړو سره خپل حقوقي غختلې دی او یو تاریخ وسره دا ظلم کړی دی چې د دې داغي چې کم تحریکونو کې داغي کردار او د پښتنو خزو هغه ریکارډ شوی نه دی
د تکړه قبایلی خويندو د شبکې غړو په خبری کانفرنس کې وویل چې هغه به د خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د شاملولو او د قبایلی سیمو نه د اف سی آر د ختمولو لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان د دوسلی تحصیل اسد خیل اوسیدونکو د دوی پسیمه د لګول شوی کرفیو پر ضد په بنو کې احتجاج او خبري هونډه کړې. دوی وای پسیمه کې زکونکي او ناروغان د کرفیو لامل په کورونو کې بند پاتې دي. چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. عمر دراز وزیر معلومات لري.
شمالی وزیرستان تحصیل دوسلی اسد خیل سیمه خلک پر دوی لګول شوی پر لپسې ګرځبندیز یا کرفیو پر خلاف په احتجاج دي او نن یې بنو پریس کلب کې خبري غونډه هم وکړه. دوی وایي د دوشنبه په شپه د غلطه په امنیتي ځواکونو وسلوال برید پس نن په سلورم ورځ هم پر دوی ګرځبندیز دوام لري او سیمه کې خلک د کورونو نه بهر ایستلی شوي چې زنانه، ماشومان او سپینګیری اسد خیل ګاډه کې شپې ورځې سبا کوي او له سختو ستونزو سره مخ دي. د دغه مسلسل ګرځبندیز پر خلاف دوی بنو کې تیره ورځ لاریون هم وکړ. مظاهره کوونکي وویل چې د عملیاتو پس چې دولت په بیا بیا د وزیرستان د کلیر کېدو اعلانات کړي نو نن پر دوی د مسلسل کرفیو یا ګرځبندیز لګول څه معنا لري. تحصیل دوسلی اسد خیل سیمې مشر میر کلام وزیر وایي د لاریون د لارې دوی غوښتنه کړي چې کرفیو دې ختم کړي او دویمه دا چې روزانه دې ورته د کورونو خالی کولو بهانه نه ور جوړوي.
خلک په کېری نه شي سور دای کرفیو دا فوراً لره کړلا شي. دومه مطالبه دې میش دادو چې اځي د دې تیرې دوه میاشتنه مختلف مسالې جوړېږي نو په هغه باندې میش تاره زونه دادم کیر کړدل شي چې تاسو میجو د کېرنا او بوسی د دغه حکومت میجا والغه په مرضی اځي پر شي وي د پزیر میش تم کړی وي چې تاسو نو وزسته میش د وطن نه په یو سورات غن ورو وزین او په دا باندې ونه راسي چې نن یې وزینه خلکو بل زی تلاشي بل ورځ بل زینه دا نوې ډرامه شری شوی دو چې تاسو کېرنا اوزه تاسو پکېرینا ش زغله غوړو نو په چار دادو چې د یو معصوم ولس خیال وسوته شي او د میش سره اصل وکوشي چې د یو وشتمه پیړه د خلک سره شي.
اسد نورانی وای د دومره عملیاتو پس په 200 ورځو پورې کرفیو لګول هیڅ معنا نه لري.
چې کله نظر به عذاب شوی د میش درې کوله پکېرینا ش معصور پوتې شوی د درې کوله معصور ته باوجود هم مشتنن باندې بیا کرفیو لګېدلې دو میش دا وی چې د کرفیو هیڅ ضرورت نشته راي د رزمک ډیویژن سټوډنټون چې د ماستر پرچې دي هغه پکېرینا ش معصور دی په لې پرچې نشي ورکوي او د تیارې طرف دراوني میش به مورن چک پکلی ش پکټینا مړي شي چک دل دا باندې شره پنځه ورځې نه پروتې دي کنه.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو لا چارواکو سره هم خبرې وکړو خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. بل طرف انتظامی چارواکي وایي چې تیر ورځ د سیمې له مشرانو سره پولیټیکل ایجنټ جرګې وروسته رزمک سړک باندې کرفیو یا ګرځبندیز ختم شو خو تحصیل دوسلی اسد خیل سیمو کې دننه کرفیو دوام لري. دا اسد خیل سیمې خلک وایي چې د دوی لسګونه کسان هم نیولی شوي او په جیلونو کې اچول شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لا اورګزونا د قومي اسمبلی غړي غازی ګلاب جمال وای په سیمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله د بې کوره شو خلکو د خوندي کولو لپاره ضروري ده چې هلته انفراستراکچر برابر کړل شي. نوموړي دا خبره تیره ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. تفصیلي تاریخ اورګزی راکوي.
د قومي اسمبلی غړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وای په ټوله سیمه او خصوصا په بر اورګزو کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بنیادي ډانچه سخته متاثره شوې ده او هلته ژوند تیرول یو ګران کار دی. ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وای پولیټیکل انتظامی او پوځي چارواکو سره ژمنه کړې وه چې هلته به پرمختیایي کارونه تر خلکو واپسي وروسته شروع شي خو تر دې دمه هیڅ داسې عمل یې په سترګو نه لیدو.
اوبه نشتا، سکولونه نشتا، اسپاتال نشتا، بازار نشتا،
اورکزو ته د بیکورشیو خلکو د سنیدو لاړې په 2013 کال کې شروع شوې ده. د سرکاري ریکارډ تر مخه په سیمه کې تر کامیاب پوځي عملیات وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپلو کورونو ته تر اوسه واپس کړې شوې دي، خو له دې سره د کامی سیمري غړی اتفاق نه کوي او وایي د اورکزو زیاتره کورنۍ لا هم بیکوره دي. ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وایي که حکومت هلته خلک خوندي کولو په لړ کې خپله ذمواري پوره نه کړه، نو هیڅکله به د ترهګرۍ خلاف کامیابي ترلاسه نه کړی شي.
چورا پورے عوام لوڑ نشی دا علاقہ نہ آبادی نہ آبادی دیشی نہ ورک امن رتلشی نہ ترقی کا ولشی دا ملک سکون دے دا باندے حکومت باندے یا فورسز باندے نہ چلے گی دا عوام چلائی.
مشال ریڈیو چکلا پدی اڑا دا ورگزو لا کنٹرول روم سرا دا ٹیلیفون لا لارے تماس اونے ورو نمکتا دا اول شول چ پولیٹیکل ایجنٹ خالد اقبال وزیر پل دفترا دا سکار لا پارا دا غلجو پلار وتلے دے. یاد دیوی چ 2013 کال کے حکومت ورگزو کے دا وسلوالو پزیت عملیات پیل کلل چ لوجے تر سلویخت زرو زیات کورنے خپل سیمے پر خود اخوندی سیموتے کڑے کڑے. تاریک ورگزے مشال ریڈیو پی خبر.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان خارجه سیکرټری تامینا جنجوا په ماسکو کې ویلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سولې لپاره باید جدي ګامونه پورته کړل شي. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کړي چې تمکیږي د اکتوبر په 14 د عمان په مسقط کې د افغانستان په اړه د سلور اړخیزې همکارۍ ډلې غونډه وشي. رابع اکرم خان تفصیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر په وینا چې د افغانستان په اړه دا غونډه د مرستیال خارجه وزیرانو په کچ وه چې مشري د روس مرستیال خارجه وزیر کوله. له پاکستان خارجه دفتر جاری شوي یوې خبر پاڼې تر مخه چې خارجه سیکرټري په دې غونډه کې افغانستان ته ورپېښ چیلنجونو، د افغانستان مخ په زیاتېدونکو خراب حالاتو او د هغه سیمو په اړه یې هم خبره وکړه چې کومې د حکومت تر واک لاندې نه دي او هلته د وسلوالو ډلو القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پټنسیونه دي. دوی وایي چې دا وسلوالي ډلې افغانستان کې د منشیاتو پیدا د گاونډي هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړي د افغان کډوالو زر واپسې په اهمیت هم ټینګار وکړو. خارجه دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې د شنګهای همکاري او تنظیم د رابطه ګروپ غړي هیوادونو د افغانستان په مشرۍ د سولې ملاتړ لپاره په طریقو او ذرایو افغان حکومت سره د سولې د ترهګرۍ د مخنیوي پر سر چیلنجونو او د سیمې اقتصاد او رابطو په اړه هم خبرې وکړي. د لړکی د سیمه ایز چارو کارپوه خبریال حسن خان وایي چې افغانستان کې د گاونډي هیوادونو مفادات یو بل سره ټکر خوري، خو اوس خواهش پیدا شوی چې د افغانستان معامله هوار کړی شي.
دا خبره ده چې سیمه ایز لکه څنګه چې هاټ اپ ایشیا یو لوکل دغه شروع شو، ماسکو یو پروسس شروع شو، څنګه چې تاسو شنګای کوآپریشن د خبره وکړه دیم پکې کم دی انټرست اغستل شروع کو، چین په خپل باندې یو پروسس هغه انیشیټ کو. نو دا چې دا دوی له ضروری وځه کې چې دوی په خپل نه کینو د بهر نه امریکای چې کم سولوشن نوړي، نو مې به چې هغه د امریکای په نظر باندې خوي د کې به شک نه چیرې غل باغوی او ډیر خ یو مطلب د مخلصانه یا د اخلاص سره چې کم دی هغه به امپلیمنت کول غواړي، خو چې تر کومه پورې په هغه کې د پاکستان رضا، د چین رضا، د روس رضا، د ایران رضا، د هند رضا نه، نو ډیره مشکله وي.
هم دې لړ کې شنون کې او خبريال شمیم شاهد سیاتوي.
افغانستان پاک له مختلف غونډو کې په عمان کې یو غونډه کیدل کې دا او دا شان زمونږ د پوه سر لخکرم کابل ته تللی دی، ول د کې سجمنې کړې وي، سوادي کړې وي. د غونډې خو ډېرې کېږي، خو د بده مرغه په دغه غونډو کې چې کومې اعلانې وشي، په کوم پکې یقیندانه وشي، کومې وعده وشي، په هغې باندې عمل درآمد نه کېږي.
د شنګهای همکاري او تنظیم د رابطه ګروپ بله غونډه به راتلونکي کال په بیجینګ کې کیږي. د دې مخکې هم په روس کې د افغانستان سولې او ثبات په اړه د سیمې هیوادونو ترمنځ درې اړخیز او هر اړخیز غونډه شوې دي. په دغه غونډو کې غړو ملکونو د افغانستان پر حالاتو، د وسلوالي ډلې داعش په خبرېدو او د دې پر ګاونډي ملکونو د اثر په اړه خبرې کړې وې. د دې رابطه ګروپ په غړي هیوادونو کې پاکستان، افغانستان، چین، روس، هند، کازاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان دی.
دا ورا بیا اکرم خان تمه کیږي چې د اکتوبر په 14 تاریخ ته عمان په مسقط کې افغان، چینایي، امریکایي او پاکستانی چارواکي د افغانستان په حالاتو خبري وکړي. دا غونډه د افغانستان لپاره د امریکا نوي ستراتیژي تر اعلان وروسته کیږي. آیا په عمان کې کېدونکو خبرې باندې سولې مذاکراتو بیا پیلولو یا بلکم داسې لوی ګام پورته کولو کې مرسته وکړي که څنګه؟ په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د څلور اړخیزو غونډو دا لړۍ له نږدې یو کال راهیسې ځنډېدلې وه. افغان چارواکو دی ناستو کې د امریکا او پاکستان سربیره د چین شتون ځکه مهم بللې چې په وینا یې بیجینګ د اسلام آباد سره ښې اړیکې لري او کولی شي د طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې لپاره پرې فشار واچوي. په پېښور کې د سیاسي چارو په رحیم الله یوسفزی وایي پخوا د دې هیوادونو ترمنځ شوو خبرو ډېره نتیجه نه درلوده. د هغه په وینا اوس باید دوی پر دې وغږېږي چې ستونزې څه وي او څنګه حلېدای شي.
څلور هیوادونو خو مخکې ډېرې غونډې کړې وې او پیسې فیصلې هم کړې وې، یو تګلارې هم غوره کړې وه. ما په خپل مې د دې خو به مخکې هغې ته یو نظر وګوري، کتنه به وکړي چې هغې کې څه بدلون پکار دی، حالات بدل شوي دي، طالبانو سره کومو شرایطو باندې روغ جوړ کولی شي. بل ممکن ده چې دا خبرې مخکې لاړې شي، بیا به افغانستان او امریکا دا هم غواړي. که طالبان انکار کوي نو بیا پاکستان ته به وایي چې دوی د هغه طالبانو خلاف اقدام وکړي چې امن خبرو ته نه کښېني.
افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې په تیرو وختونو کې د چین او امریکا په شتون کې پاکستان ژمنې کړې وې چې په خپله خاوره میشتو هغو طالبانو پر ضد به کاروایي وکړي چې خبرو ته نه حاضرېږي، خو د دوی په وینا داسې نه دي شوي. اسلام آباد دریځ لري چې د افغانستان امنیت ته ژمن دی. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلان وایي ټولې خواوې باید د یو بل سره د سپینو خبرو په کولو سره په افغانستان کې د جګړې ختمولو پیل لپاره مذاکراتو ته لار هواره کړي. دغه په انا په دې اړه د پاکستاني پوځ دریز ځکه ضروری دی چې ملکی حکومت یې ډېر څه نشي کولی،
تر څو چې افغان حکومت د پاکستان سره د حکومتونو په کچه څنګه چې افغان حکومت ولسواک حکومت ته د ولسواکۍ په پایله کې رامنځته شوی او دارنګه د پاکستان نظام د ولسواکۍ په اساس او بنسټ رامنځته شوی، د ولسواکۍ په کچه د ولسواکۍ تر چتر لاندې په ډیپلوماتیکو ارزښتونو باندې ولاړه ډیپلوماسي په مخ بونیږي، د نظامي لارو څخه د افغانستان حل لاره هغه ناممکنه ده.
د پاکستان ملکی حکومت چارواکي دا کوي چې دوی یو ترهګرۍ پر ضد جنګیدونکي پوځ یو شان دریز لري. د عمان څلور اړخیزه غونډه تر هغې وروسته کیږي چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د اګست په 21 تاریخ د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د خپل ستراتیژي د اعلانولو په مهال پر پاکستان نیوکې وکړي چې وسلوالو ته خوندي ځایونه ورکړي. اسلام آباد دا تورونه رد کړي او وایي د ترګرې په ضد جګړه کې د دوی قربانۍ لپاره غورځول شوې دي.
دا و بشیر ګواخ په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال محمد موین مرستیال وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د پاکستان او افغانستان اړیکې نورې هم ښه شي او ډېر زر به ولسمشر ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته دوره وکړي. له نوموړي سره زموږ همکار زلان یوسفزی په پېښور کې خبرې کړې دي او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
هغه اړیکې چې په تیرو څو کلونو کې کړکېچنې شوې وې او روابط خړپړ شوي وو، اوس افغان دولت غواړي چې هغه روابط ډېر ښه شي او کوم سفر چې پاکستاني مقاماتو افغانستان ته وکړ ډېر خوشاله دغه ځای نه راغلل. په راتلونکو اونیو کې به پر رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی هم پاکستان ته سفر کوي. موږ د دغه سفرونو نتیجه ډېره ښه ګورو او موږ پخپله هم د افغانستان د چارواکو پایز باندې غواړو چې ښه مناسبات د پاکستان د ولس او د پاکستان د حکومت او دولت سره ولرو، ځکه چې د دواړو ملکونو د ښه مناسباتو په نتیجه کې دواړو ته ګټه رسیږي، دواړو ملکونو کې به امن وي او په دواړو ملکونو کې به سهولتونه ولسونو ته مهیا شي. مهمه مسله زموږ لپاره خیبر پختونخوا په چوکاټ کې دا ده چې د مهاجرو ستونزې حل کړو. هلته د ایجوکیشن مسله ده، د تعلیم مسله ده، دا ستونزې کې موږ به هم د افغاني مقاماتو سره هم د پاکستاني مقاماتو سره خبرې کوو چې دا مسله حل شي.
مرستیال صاحب، په نږدو کې تجارتي اړیکې هم ډېرې خرابې شوې، د تجارت کچه راپرېوتی رانو، په دې اړه څه کوي؟
افغانستان 80% تجارت د پاکستان سره لري، غواړو چې دغه تجارت ډېر ښه شي او د هغه تر څنګ پاکستان د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته تجارتي روابط پیدا کړي. تجارتي روابط باعث د دې کېدای شي، د دې لامن کېدای شي چې زموږ په دواړو ملکونو کې امن راشي، ځکه چې هغه ملکونو ترمنځ چې تجارتي مناسبات وي هغه نه غواړي چې تجارتي مناسبات د بدامنۍ په نتیجه کې صدمه وویني.
مرستیال صاحب، پېښور ته د کونسل په توګه د راتلو سره موزان ته اهداف څه ټاکلي دي؟
زما اساسي ایم دا دی چې افغان مهاجر چې دلته په ټول پاکستان کې 2 میلیون په شاوخوا کې اوسېږي، د دې لویه برخه په خیبر پختونخوا کې ده، د دوی هغه عمده ستونزې هم په کمپونو کې هم په خارونو کې چې دوی اوسیږي دا حل شي، او دغه ترڅنګ مونږ د افغان حکومت لپاره هم یو کمپاین دلته پیل کړو، لکه چې تیر کال پیل شوی و چې دا افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او په خپلو ځایونو کې بیرته ځای په ځای شي. دوهمه مسله د دوی د تعلیم مسله ده، دا زمونږ مهم ایم او ګول دی. دا ستونزو کې مونږ به هم د افغاني مقاماتو سره هم د پاکستاني مقاماتو سره خبرې کوو چې دا مسله حل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه یو وار بیا له شاهین بنیرین اورو.
سلام مشر دې وخت مهم خبرونه د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي هر هغه څوک چې د فاټه اصلاحاتو په نوم احتجاجونه کوي اصلاحات لانجمن کول غواړي. پرون قومي اسمبلی ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې حکومت چې فاټه کې د اصلاحاتو په اړه هر فیصله کوي وړومبې دي د سیمې د ولس نه پوښتنه وکړي. دا پاکستان د بارونو چارو مرستیالی وزیر تحمینه جنجوا د شنګای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې ته ویلي چې د افغانستان د روغ جوړې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو ته اړتیا ده. د شمالي وزیرستان دوسلی اسدخیل اوسیدونکو سیمه کې د اوږد ګرزبندیز پر ضد په بنو کې احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرې ته د وینا په وخت د اسدخیلو مشرانو ویلي چې د ګرزبندیز له کبله لارې تړلې پرتې دي او د دوی په کلیو کې ناروغان د علاج د نشتوالي له کبله مري. د تکړه قبایلی خویندو په نوم سازمان په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې د احتجاج پر وخت دوی سره د پولیسو د بد چلند غندنه کړې ده او غوښتلې دي چې د کورونو چارو وزارت د پښتنو میرمنو نه معافي وغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د سفارتي غړو په نیول کېدو خپله ژوره فکرمندي ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ترکیه غږ کړی دی چې دغه تورونو لپاره د ثبوتونه راوړي چې د امریکا په سفارتي عمله یې پوري کړي دي. د اسپین وزیر اعظم ماریانو راخوی وایي د کتلونیا بلتون غوښتونکي مشر کارل پویمون دی په 15 ورځو کې دننه دننه سپیناوي وکړي چې آیا د سیمې د خپلواکۍ اعلان کړی دی او کنه. د روسیې په خار سوچي کې د پخوانی شوروي اتحاد د هیوادونو یو سرمشري زوښوه. دغه غونډې مشري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وکړه او د امریکا د استادو د جرګې استخباراتي کمیټې ویلي دي هغوی به د فیسبوک هغه په زرګونو اشتهارونه خپروي چې په مبینه توګه د تیر کال په انتخاباتو کې روسي جنټانو اخیستې وو.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانه ته کته نکړي.
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې د پنجاب قصور خار یو وخت هسپتال ته ترجمه رسیدوم رشوي چې د سپاس پنجاب حکومت د امبولانس نظام ښه کولو لپاره فوري ګامونه پورته کړي. ادارې وایي چې تنګو کوڅو ټرافیک لواج د امبولانس غټ گاډي تر مریضانو نشي رسیدې. نو حکومت له دې وجې د موټر سایکل امبولانس سرویس شروع کولو فیصله کړې کوم چې د پنجاب ایمرجنسی سرویس ریسکیو یو دوه دوه تل لاندې چلیږي. ادارې زیاتوي چې 900 موټر سایکل به د لاهور په شپږ دېرش ضلعو کې چلولې شي. کوم بچې طبي عملې سره سره طبي سازو سامان وي او لومړی طبي مرستې به ورکوي. ادارې په وینا چې د منصوبې سره به پلرو پرتو سیمو او خارونو کلو کې دننه خلکو ته په وخت طبي مرستې ورسي او انساني ژوند به بچ کېدی شي. ادارې لیکي چې سند حکومت هم د خپل ذمهوارۍ نه نشي لرې کېدی ځکه چې ځینې خیراتي ادارو او مدني ادارو نه علاوه په صوبه کې هیڅ امبولانس انتظام نشته چې له وجې ډېر انساني ژوند ضایع کیږي. ادارې وایي چې سند غوندې لویه صوبه کې د صحت په اړه داسې لاپرواهي د افسوس وړ خبره ده. حکومت تب هم د پنجاب په شان ګامونه پورته کول وی او دا شان پوره سنبال شوی امبولانس سرویس په پیل کول وی. ادارې خر کې وایي چې د پنجاب په شان موټر سایکل امبولانس منصوبه په کراچۍ کې هم شروع کې دی شي خو شر دا چې امبولانس سرویس په سمه توګه استعمال کړی شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلی د انساني سمګلنګ په خصوصي توګه د ښځو او ماشومانو تجارت مخنیوي کولو او ادرولو بل 2019 د نهي پروس قائمه کمیټه ته استولې ده. د سم مقصد چې انساني سمګلنګ ادرول دي. ادارې وایي چې دا وخت په ټول ملک کې په عمومي توګه د سند او پنجاب لر پرتو سیمو کې داسې د انسانیت دشمنان خواخوږي جوړ شي او غریب خلکو ته د هغوی د ښځو د ماشومانو داسې روښانه مستقبل وښایي او نورو ملکونو ته یې واستوي او خرڅې کړي. ادارې لیکي چې د سرچینو تر مخه پاکستان کې دننه یا ملک نه بهر روزانه سلو نه تر یو نیمو سلو پورې اتو نه تر دېرشو کالو د جنکو تجارت کیږي. همداشان بنگلہ دیش او وسط ایشیا نا زنانہ دلتا را وصل کی گی او پاکستان کے خرسول کی گی اداری پوینا چو دوزر دویم کے دا مکروح کاروبار ادرول لپارا حکومت یو آرڈیننس نافذ کرے وہ خو حالات تپکتو دا او ضروری دا چی دا بل پا موثرت و گمل کے راوستے شی او زر درزر دا قانون حصہ جوڑ کرے شی اداری پوینا چی پا دوکا دا مریضانو نگردے وستل گن دے پی خورا محکی دو پس مجبور اولس پا دوکا بل حیوات تلے گلو او حل تا دا بدن ازا خرسول ہم نوٹس اخستل بکار دی اداری خرے کے وائی چو ہم دے سرا سرا حکومت او بشری حقوق ادارو تپکار دی چپدا سے کس پر جرمون کے ککڑ خلقو او ددی مکروہ کاروبار پر اڑا عام ولستا پوہور کڑی
دسی میں حالات او د نڑے مطبوعات
خبری ادارہ بلومبرگ لکھی چې په پاکستان کې په هوټلونو کې د خوراک کولو رواج زیات شوی چې د خلکو د مصروفیتو زیاتېدو او اقتصادي حالت ښه کېدو نښه ده. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي په افغانستان کې د 14 کلونو جګړې وروسته هم امریکا دغه هیواد ته اضافي ځواکونه واستول خو د جګړې د ختمېدو نښې لا نه ښکاري. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه دروروي.
خبری ادارہ بلومبرگ خپل یو لیکنه کې وایي چې په پاکستان کې په هوټلونو کې د خوراک کولو رواج زیات شوی او داسې ښکاری چې زیاتره خزه اوس نوکریانې کوي نو ځکه په کور کې د پخلی وخت نه لري او لدې سرګندېږي چې د هیواد د خلکو مصروفیات زیات شوی او اقتصادي حالت یې وده کړې ده. د پاکستان آبادی له 10 کروڑ اوښتې چې د دې لیکنې تر مخه یې په دریو کې دوه برخې خلک له 1.5 کلونو کم عمر دي. په دې ځوانانو کې د زر تیارېدونکي خوراک یا فاسټ فوډ د خوړلو شوق زیات دی. بلومبرګ ته د فاسټ فوډ د هوټلونو یا رستورانتونو یو مالک نعیم انور ویلي نن سبا خلک وخت نه لري او زر تیارېدونکي او په اسانه خوړونکي خوراک ته ترجیح ورکوي. نوموړي اول یو څو رستورانتونه لرل چې په 10 کلونو کې یې شمېر تر 100 نږدې کیږي. نعیم انور وایي اوس به زیاتره خلک د کور خوراکونه یوازې د رخصتۍ په ورځو یعنی خالی او اتوار خوري او دا به لویه خبره وي. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو د جګړې 14 کلونه وشول خو لا یې هم خاتمه په نظر نه راځي. په دې موده کې دا دریم امریکایي ولسمشر دی چې وایي دغه هیواد ته په اضافي ځواکونو استولو د دې جنگ خاتمه ممکنه ده. په دې وروستیو کې نور 3000 امریکایي پوځیان هم دغه هیواد ته واستول شو او د امریکا پوځي مشرتابه په دې نظر دی چې د افغان ځواکونو په مرسته به دوی وسلوالو ته ماتې ورکړي. مجله لیکي په نیویارک د 11 سپتمبر تر هغه بریدونو وروسته زیاتره خلک د افغانستان د جګړې په حق کې وو خو اوس چې دا جنگ دومره اوږد شو نو خلک یې لوی بوج ګڼي. مجله د ویتنام جګړې ته په کتو سره لیکي چې د افغانستان د جګړې په حقایقو به هم فلمونه او ډاکومنټریانې جوړې شي او ممکنه ده چې د دې جګړې د اوږدېدو وجوهات په ډاګه کړي.
دا و منور شاه له نړیوالې مطبوعاتي کتنې سره. د یوکرین ولسمشر لاروپای ټولنې غوښتل چې په روس خپل فشار برقرار وساتي. پترو پوروشینکو دا غوښتنه پرون د فرانس په سټراسبرګ ښار کې د اروپا د پارلمان له شورا نه وکړه. احمد شیبر رپورټ لري.
د اوکران ولسمشر د اروپایي پارلمان له شورا هیله وکړه چې له روسیې سره جوړجاړی ونه کړي ځکه چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی. پترو پوروشینکو زیاته کړه چې اوکراین په دوو جبهو کې په جګړه کې دی. د ده په وینا یوه د پوځي چیری پر ضد جګړه ده او د خپلې خاورې راګرځول دي. بل لور ته د سختو او پیچلو اصلاحاتو پلي کول دي. روسیې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه کړه. هلته یې ځواکونه واستول او ټول پوښتنه یې وکړه. دغه ټول پوښتنه د نړۍ لسکونو هیوادونو غیر قانوني بللې ده. روسیې همداراز د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال را په دې خوا د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. له دغو بیلتون غوښتونکو سره د اوکراین د مرکزي حکومت د جګړې په ترڅ کې په تیرو 2 کلونو کې 3000 ډیر کسان وژل شوي دي. پروشینکو پرون د فرانسې په سراسپور ښار کې د اروپایي پارلمان شورا ته وویل د کریمیا په ټاپو وزمه کې په سیستماتیک ډول د خلکو ځپل دوام لري چې دا سیمه یې د ویرې او طرحې په سیمه بدله کړې ده. د اوکراین د ولسمشر په وینا په اشغال شوي کریمیا کې روسیه د شوروي اتحاد د زمانې په څیر خلک ځپي. پروشینکو بیا وویل چې په کریمیا کې که څوک له روسیې سره د یو ځای کېدو مخالفت وکړي هغه نیول کیږي، تعقیبېږي، وهل کیږي، حتی اعدامېږي. لویدیځو هیوادو او د بشري حقونو ډلو په کریمیا کې د هغو کسانو ځپل غندلی دي چې له روسیې سره د کریمیا له یو ځای کېدو سره مخالفت کوي.
دا و احمد شیبر دا هلال احمر پاکستان لخوا د مومند په لری پرته سیمه یوسف بابا پرانغر کې ویډیا طبي کیمپ لګول شو. د ولس په خبره دا غوي سیمه تپاول زنارینه او خزینه ډاکټرانه ورغلي چې دوی پر ډیر خوشاله دي. د هلال احمر پاکستان فارتا سانګي لخوا د مومند په بلو سیمو کې دغه طبي کیمپ دروانه میاشتې په دریمه نیټه پیل شوی. شانواز سرگزی له معلوماتو سره.
د هلال احمر پاکستان لخوا د محمد په لری پرته سیمه یوسف بابا پړانغار کې وړیا طبي کیمپ لګولای شو چې د سیمه یو شمیر ولس ورته راتلل او د خپلو بیماریانو علاج کاوه. د یوسف بابا په دغه کلیو چې تورتم او تاتری نومیږي یو هم پکې وړوکی یا لوی روغتون نشته. نو د خټو کچه جوړو کوټو نه یې روغتون جوړ کړی او د سیمه ولس په وینا نن د هغوی سیمې ته په اول وار نارینه او زنانه ډاکټران راغلي چې هغوی پرې ډېر خوشاله دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې هغوی خپل مریضان د چارسدی تنګي او شیرپاو روغتونونو ته وړي. نو زیاتره وختونه یې مریضان لا په لار کې زیات ناروغان شي ځکه چې سړک بیخي خراب دی او د غرونو لارې سختې دي.
اوی بیمار والی او چی تنگی اسپتال تی راسی نو دوم رسا دغا اوی تدل تا نیمی لو شوی چی اوی پیغا تنگی اسپتال تا خپل بیمار ورسی فیل اخو منگ تا میڈیسن دیر سخت ضرورت تی زمنگ دا علاقی خلق طول غریبانان دی پا پیسو اوی اکثر میڈیسن اغستلی نشی او چی بیا ضرورت چی نو بیا غریبانان چر تا یو نبل نسوال کئی خوزا اغا خپل بیمار چی موقعی تم ورسی نو ال تم علاج کولی نشی.
دا هلال احمر پاکستان لخوا دا محمد پو بیلابیل سیمو که دغا تیبی کیم دروان میاشت پا درم نټه شروع شو ولی تر سبا یا 12 اکتوبر پورې به روان وي. هم د یاد کیمپ انچارج او د هلال احمر فاټا هیلث پروګرام افیسر ډاکټر توصیف اوو ویل
چې کوم زیات پاپولیشن دی کیچمنټ ایریا دا ایک ټول نه زیات چې کوم پیشنټس دي هغه فیمیل یا ماشومان نو سړی خو بیا هم چې لاړ شي او فاټا کې ټول نظر مسلم د کړه زنانه ډاکټر نه علاوه چاته نه شو فیل نیکسټ ټایم کوم کوول نو موږ فوکس ودای چې فیمیل او چایلد
بلخوا د ولس غوښتنه وه چې هلال احمر هم دا شان کیمپونه بیا بیا ولګوي. نو په دې غوښتنه ډاکټر توصیف وویل چې ممکنه ده هغوی را روانه میاشت کې یو وار بیا هم دې سیمې ته راشي او وړیا طبي کیمپونه ولګوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سواد پوهنتون زده کوونکي وایي له یو شمېر اسانتیاو بې برخې دي. دوی وایي پوهنتون خپل ودانۍ نه لري او نه هم دوی هغه سهولتونه لري چې په تعلیمي میدان کې د زده کړې لپاره ضروري دي. د دوی د مشکلاتو نرمو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبروي.
سواد پوهنتون چې کال 2009 کې دولت اعلان کړی و او کال 2012 کې د پوهنتون لپاره چارباغ کې ځمکه وغسته شوه. د پوهنتون نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه دا وخت پکې 15,000 زده کوونکي په دویش بیلابیل شعبو کې زده کړې کوي. ولې د زده کوونکو لپاره ودانۍ نشته او زده کوونکي د استوګنو په اته بیلابیل ودانو کې په زده کړو مجبور دي. زده کوونکي وایي چې له دې وجې دوی مشکلات لري. لکه د جرنلیزم څانګې یو زده کوونکی تنظیم وایي
که تاسو وګورئ زمونږ کم نیو کومر چې راځي هغه راځي دلته کې هغه ځانان پته نه چې په کوم ځای کې اډمیشن فارم راغسته غواړي کوم ځای ته تلل غواړي د دې سره چې ندیز نه ولېږي. لا تاسو راځي موږ ورته د پراسپیکټس راولي نو پراسپیکټس ته یو ځای نه راغسته کیږي بیا فیس په بزګي جمع کول غواړي او دلته کې اډمینستریشن ته راتلل غواړي کنه نو ټول مشکلات وته.
د پوهنتون نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه هر میاشت دوی د کرایلو په مت کې 600,000 روپۍ مالکانو ته ادا کوي. ولې ځکه چې وایي د 13 کالو راسي نندارتون کې لوبې مطالعاتي دورې نه دي شوي. کتابخانه نشته. ملک سہیل چې د زنګلونو علم په شوبه کې په آخري کال کې دی وای
په زمون سره په لایبرری کې د فارېستري بوکس نشته. د ورسره پورې زمون سره په انسټرومنت د فارېستري یو انسټرومنت د ورسره په سوات یونیورسيټي کې نشته. زمون وس ون سیمستر دی ورکینګ پلان روان دی په کلاس کې ورکینګ پلان چې تیاریږي نو په کلاس کې دانه کیږي. هغه لپاره د 15-20 ورځې ټور ضرورت دی. هغه نشته را روان ریسرچ وخت نو هغه په کلاسز کې نه.
د سوات پوهنتون رجسٹرار حسن شیر زیاتوي چې دوی ته ودانه جوړولو کې مشکلات راپیختي خو بیا هم په ودانه کار روان دی.
زه پر امید یم چې د نومبر اند ته به زه څه ډیپارټمنټ سي دي هغه به د چارباغ مین کیمپس سي دي هغې ته شفټ کړم ځکه چې ما فری فیبریکیټډ هوم ټینډر کړی دی په هغې هم ښه په کامیابۍ سره کار روان دی. اکتوبر اند ته به مونږ ته هینډ اوور کړي. ګرځستل ما تاسو ته چې 52 کمرې دی نو هغې کې هم څه داسې رومز داسې حال شته دی چې هغه مونږ د کلاس روم دپاره اندخ کولی شو.
د سوات پوهنتون په دغه کارکردګۍ د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ غړو 100 ورځې وړاندې په اسمبلۍ کې قرارداد وړاندې کړی چې وی سي دي ورته ورکړی شي. دغه رنګه د سوات نه د قامي اسمبلی غړی مسرت احمد زیب په نیب یعنی درغلی نیول ادارو کې د دوو ارب روپو غبن په اړه تحقیقات او ارزی هم ورکړی ده. او بیا د یوې چټۍ په ذریعه هایر ایجوکیشن د سوات پوهنتون نه یو ارب ویش کروڑ روپۍ واپس غوښتلي، کومې چې تیرو پنځو کالو کې دوی ته د ودانۍ جوړولو لپاره ورکړی شوي دي او تروسه پورې نه دي لګېدلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تاندې هیلې. په دې پروګرام کې د پښتنو په کلتور او ټولنه کې د ښځو د رول، د دوی د رول د اهمیت او په دې اړه په ټولنه کې په پوهاوي تفصیلي خبرې کوو. د پروګرام کوربنه فرخنده اسد ده.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د پښتنو په کلتور او ثقافت کې د ښځو په رول خبرې کوو.
یو لویه برخه ارزښتونه او خزانه افغان ښځو ساتلې دي.
آیا د پښتنو په ټولنیز ژوندواک کې د ښځو رول ته پوره اهمیت ورکول کیږي؟
په کار ده چې ښځه او سړی د ژوند د ګړې دوه پایې دي، نو دوی به یو بل سره سم دي. خو د پښتنو څخه کلتوري برګینه څخه کلتوري حدونه هم شته.
ښځې به څنګه په کلتور، رواجونو او ټولنه کې د هغو روایاتو خلاف کار کوي چې د انساني حقونو خلاف دي؟
دا د دې قسمت نه دی وایي چې د دې خلاف دا په خپل غو کې سټرګل وکړي.
د پښتنو په کلتور او ټولنه کې د ښځو رول که څه هم ډیر مهم دی، خو لا هم د ښځو د رول د منلو، دې ته د درناوي ورکولو په دې اړه په ټولنه کې پوهه کمه ده. لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی وایي یوه ټولنه تر هغې پرمختګ نشي کولی چې پکې د ښځو کار او رول ته درناوی نه ورکول کیږي.
په کار دا ده چې ښځه او سړی د ژوند د ګړې دوه پایې دي، نو دوی به یو بل سره سم دي. خو د پښتنو څخه کلتوري برګینه څخه کلتوري حدونه هم شته، نو د هغې د وجې نه هم مسلې وي. خو دا ده چې ورو څومره تعلیم راځي، نو هغه عمره مطلب دی چې ښځې هم د سړو سره د ژوند په میدانونو کې مخ په وړاندې روانې دي. خو دلته مسایل دا دي چې د پښتنو خپل وطن نه شته، چې وطن وي نو بیا دوی خپلو زنانو ته هغه عمره برخه په جمهوري ډول باندې د وطن او د ولس په سطح ورکولی شي. دلته بدبختي دا ده چې ما تاسو ته ارزو کوم چې درې ځایه خو په پاکستان کې تقسیم دي، نو هلته درې ځایه کې بیل بیل نظام چلیږي او دغسې په افغانستان کې خواره واره دي. په کار دا ده چې زنانه د نارینه سره په ژوند کې برابر برخه واخلي، په کارونو کې هم، په ګټه وټه کې هم، او د هغې نه علاوه خوشحاله خنداګاره کې هم.
ارزو زیارتوال چې یو پښتنه لیکواله او شاعره ده او په پښتو کې ایم فل هم کړی دی، وایي د کلتور په پرمختګ او خوندي ساتلو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو رول منل شوی دی او باید په پښتنه ټولنه کې هم په دې اړه پوهه پیدا کړل شي.
په دوه دغه باندې ولیار د غسړی او شزی دواړه په برخه لري. دا هر یو خپل ځان ته جلا جلا کار دی او دا دواړه د یو کار هم مطلب کولای شي. اول خو شزی تصیر خو په دوه ځایو کې میخ ورکول کېږي، چې دا به ډاکټر وه یا به ماسټر وه. نور دې ته په نور کارو په ځایو کې به دې ته ملازمت شی نه پیدا کېدي. لیکن اوس خو چې موږ ګورو، نو دا په زندگی په هر فیلډ کې، په هر میدان کې، هر ځای کې دی شزی هم راځي کارونه کوي او ځای په ځای دوی ته مسلې ډېرې وي. مسلم دغه ځای رسم رواج او قبایلي روایت ورته جوړ کړي. بیا یو دغه ته وګوري، یم یو تعلیم یافته معاشره ته وګوري، یو تعلیم یافته ځای ته وګوري، هلته بیا دا خبرې نه وي. هلته بیا دوی ډېر په اسانۍ سره نه په ښه طریقه سره کار کولای شي.
پښتون شاعر او لیکوال غفور لیوال وایي ښځې د هر کلتور یوه مهمه برخه جوړوي، حتی د پښتو ژبه هم تر ډېره حده ښځو خوندي کړې ده او ژوندۍ یې ساتلې.
اساسا په زړه پورې خو دا ده چې د پښتني فرهنګ یوه لویه برخه، حتی د پښتو ژبې یوه لویه برخه ارزښتونه او خزانې افغان ښځو ساتلې دي. تاسو پوهیږئ چې په ژبپوهنه کې یو قاعده دا ده چې ځینو اصطلاحاتو او ځینو نومونو دپاره په لیکنۍ ژبه کې څه نه وي، نو خلک ولس ته مراجعه کوي او په ولس کې هم د ښځو ژبې ته مراجعه کوي. د یوسفزۍ لهجې لویه برخه لهجوي او ژبنۍ ځانګړنې د یوسفزی او مېرمنو ساتلی دي او دا په درو کې په لرو پرتو سیمو کې په خپله لنډۍ چې د پښتو ژبې تر ټولو لویه پانګه ده دا مېرمنو ساتلې ده. فولکلوریک ارزښتونه مېرمنو ساتلي دي. یعنې عمومره چې د ښځو د پښتنو ښځو پر پښتني فرهنګ باندې حق دی د هېچا حق نشته. خو د دې باوجود هم لا هم د ښځو نقش په فرهنګي عرصه کې له بده مرغه ډېر کمزوری دی او دغه عوامل دین دی فرهنگی عوامل دی اعتقادی عوامل دی د وروسته پاتې والی مسله ده. ټول لوی عامل اقتصادی دی. په افغانستان او په پښتونخوا کې موږ لا هم د ډېر وروسته پاتې دودیز ژوند خاوندان یو. دغه ټول عوامل د دې لامل ګرځېدلي دي چې پښتني مېرمنو ونډه هغومره چې ښایي په مدونو او په ښکاره بڼه د فرهنګ په عرصه کې نشته دی. په ښوونځي کې د پښتني مېرمنو حضور ډېر کمزوری دی. په پوهنتونونو کې په څېړنځایونو کې په ټولو ځایونو کې چې باید پښتني مېرمن حضور ولري له بده مرغه د دغو عواملو پر بنسټ هلته موږ د دوی حضور نه لرو.
د ټولنیزو او کلتوري چارو کارپوه رازق فهیم وای اوس هم په ادارو د کار په ځایونو مختلفو سیاسي کلتوري غونډو کې د ښځو برخه د نشت برابر ده.
په رسمي توګه چې کوم د کلتوري هلې ځلې دي که نه په هغه کې د ګنجایشونه په ډېر کمه سویه باندې که زه دا ووایم چې هغه موجود دي. سکم رسمی پلیٹ فارمز دی یا فورمز دی یا اداری دی په هغه کې خو د نشت برابر دی که زه دا ووایم. البته دا چې د ښځو رول څه کېدلی شي چې هغه د کلچر او د هغه چې کوم کړه وړه دي په هغه کې هغه ته یو بڼه ورکړي هغه خو ډېر مهم دی ځکه چې د زموږ کلتوري کمی پانګې چې دي که نه دا په دې کې د ښځو نه صرف دا چې یو بنیادي رول دی بلکې زه به دا وایم چې یو مرکزي او مهم رول دی. او د هغه په تسلسل کې که هغه ژبني بډایتوب وي که هغه کلتوري بډایتوب وي هغه له یوه نسل څخه تر بل نسل پورې د منتقل کولو زما په خیال بنیادي ذمواري چې دا هغه هم د ښځو ده او ښځو لوبولې ده. موږ خو ځکه دې ژبو ته مورنۍ ژبه وایي یعنی هغه علم او هغه علمي او کلتوري پانګې چې په دې په یو خاص ټولنه کې موجود دي مور کولای شي چې هغه له یو نسل څخه تر بل نسل
رازق فهیم دا هم وایي پښتنه ټولنه کې لا هم د ښځې کار ته په درنه سترګه نه کتل کیږي او داسې ډېر رواجونه او دودونه شته چې د پښتنو ښځو د حقونو خلاف دي خو لا هم په ټولنه کې ژوندي پراته دي.
زما په خیال چې تر ټولو بنیادی کوم شی دی هغه ته چې کوم هغه پدرشاهي نظام یا پدرسري نظام ویل کېږي پښتانه ټولنه او په خصوصیت بیا چې هغه د هغې کوم هغه قبایلي کړه وړې دي په هغې کې د ښځې مقام خو همهغسې دی لکه څرنګه چې پاته وو او لکه تاسو چې ویلې چې دا ټول جبر که هغه د غیرت په نامه د مرګ او ژوبلې کیسه وي او که بیا حتی تر دا پورې چې مطلب ښځه په یو رسمي توګه د هغه په دې عمومي ژوند کې یو برخه لکه هغه پبلک لایف ده او په هغه کې یو ګنجایش ورکول هغه خو زما په خیال د نشت برابر دی. په خصوصیت سره چې ته څومرې کلیوالو سیمو ته ځې او متاسفانه پښتون معاشره په مجموعي توګه کلیوال خدو خال لري که په هغه کې شعرونه دي هم د هغه ترتیب څه دی چې هغه زیات کلیوال دی نو په هغه کې که ته وګورې د ښځو تګ راتګ سره ډېره لویه خبره ده هلته نه لیدل کېږي او دغسې بیا د تعلیم په ډګر کې او په نور د سیاست په ډګر کې بیا په خصوصیت سره که تاسو چې وویلې په کلتور کې دننه که یو ښځه شعر لیکي یا هغه خپل هغه کلتوري فعالیت څرګندوي نو په ټولنه کې هغه ته په داسې ډېره ښه څرګنده کېدل کېږي او دا هغه پیچو دی چې دا کلتور چې د ودې کم عمل دی زما په خیال هغه هم په یو ځای باندې راولی دی. شاوخوا حالات بدلېږي موږ سره پر څنګ باندې چې کومې ټولنې دي هغه د دې ټولو شیانو اثرات قبولوي خو پښتون چونکې بنیادي په یو قبایلي سیټاپ کې یا په یو قبایلي مایندسیټ کې دننه هغه زیات شاید هغه ته زیات کنوینینټ وي. نو د دې لپاره هغه ښځو ته کوم بغول شي پکار وي، یا هغوی ته چې کوم ګنجایش ورکول پکار وي، هغه هغه شي نه ده پیدا کړل شوی په هره سطحه باندې، په هره سویه باندې.
ارزو زیارتوال وای اوس هم ډېری خبري او رسمونه لکه ولور د جرګوزینه فیصله سوراو داسې نور د خوځو د حقونو خلاف دي، او باید دغه رسمونو د ختمولو او د دې د غلط استعمال مخنیوي هم خزه وکړي.
نو په دې کې چې ته وای دا کوم تیرې سوې دي، په دې کې مختلفه قسمه د غرضي یو خو ولور دي چې شدي په ولور ورکړي، او ولور چې کله په ابتدا کې رالی په پښتو کې نو د پښتنو دغه د معنا نه و چې ته پر ښځه باندې لوکونو روپۍ واخه، بیا په هغه باندې زوی ته واده وکړه یا ځان ته واده وکړه، یا دا پیسې راسه وي خوره خېټه په ډاکه. د ولور په ابتدا کې څه بله معنا وه؟ دغه مطلب دا و د یو ښه مقصد د پاره و چې هغه هلک هغه زلمی چې کوم څه بې کوزده وکړه، نو یو معمولي قدر رقم یې اوبه دغه باندې کښې شوی چې دا هلک ولاړ شي او د یو کار شی شروع کړي او دا پیسې وګټي. سهار چې دی دی هم د اولاد خاوند کېدلی شي، سهار به دی د خپل کورنۍ ته جلا ګټې ورکوي، د خپل کورنۍ نه دا ښځې له به پیسې راوړي. نو په دغې معمولي غوندې ولور کښې شوی چې دی به یو خو په کار باندې عادت شي، کار به شروع کړي دا زلمی. او دویمه خبره دا ده چې د نجلۍ د پلار له کور دینو په نوي کور کې دې ته ضروریات وي، په هغه باندې موږ یا د دې څه کپڑے شوي یا د دې د استعمال روزمره نور یو څه شیان به یو قسم معمولي قدر پیسې به باندې کښې شوي. خو نن سبا چې کوم د ولور بیا دغه دی هغه بیا نور روخ اخیستې دي، یو خلکو کې لالچ پیدا سو رقم یې باندې ډېر کښې شوي، په هغو پیسو باندې دوی دا ته ګاډیانې اخلي، دوی دویم واده نه پکوي، دوی زوی ته واده پکوي، یا په خپله نور کښې پکوي، یا بیا هغه نجلۍ چې دا وایي درنه نه ده که چېرې موږ دا په کمو پیسو ورکړو، نو په سسرال کښې به د دې یو عزت مطلب سرګنۍ کښې به د دې خاص عزت نه وي چې ته خي دغی راکړګې، ته خي مور ته راکړګې. دا ګرځه چې دې زموږ هغه ناوړه رواجونه دي چې دغه شي ته یې نور هم ترجیب دغه ورته ورکړي.
ارزو زیارتوال دا هم وایي دا یوازې ښځه کولی شي چې د هغو رواجونو خلاف خپل غږ پورته کړي چې د دوی د حقونو خلاف دي، او د کلتور او ثقافت نه یې وباسي، او د دغې لپاره پوهه هم ښځه په ټولنه کې پیدا کولی شي.
دا خو خپله ښځه کولی شي چې هغه خپله خپل آواز پورته کړي، هغه خپله خاموشه نه شي پاته، هغه په یو کور کښې له هغې سره نا انصافي نه کېږي چې دا هغه برداشت یي او په هغه باندې خاموشه ناست یي او د ځان نصیب یې وګڼي چې بس دا زما هم زما دغه قسمت دی، زما به دغسې نصیب سوی وي. دا غلطه ده، موږ ته نن پورې داسې نه دي لیدلي چې یو سپینسرګې بوډۍ ښځه چې دا یو ځوان سړي ود کړي، موږ داسې نه دي اورېدلي. لیکن موږ ګورو چې یو زور سپین ږیری سړی چې دی هغه ځوانه ښځه هم په ډېرو پیسو په ولور په دغه باندې وخت هغه واده کړي. دا تر ډېر مثالونه زموږ مخته شته چې ډېرې ځوانې نجونه ډېرو سپین ږیرو کونډانو یا ګودانو یا مازورانو یا داسې هغو ود کړي دي، او دا ښځې بیا ورباندې خاموشه کښېني خوله چپه ونیسي بیا زما قسمت سوي. زه دا خبره نه منم، دا قسمت دا سپین ږیري سړي ولي دغه ځوان هلک ولېلی یو سپین سرګې ښځې سره قسمت کېږي؟ قسمت خو دا سره شی نه دی، قسمت خو د سړي هم کېدلی شي نه. لیکن دا دا کولی شي چې په خپله بدلون را وړي، دا په خپله خپل آواز پورته کړي، دا برداشت دا د ظلم نه برداشت کړي، دا د چا نه جایزه، او دغه باندې چې دوی خاموشه نه کښېني، دا دوایي نه چې بوی بس ما هم دغه قسمت دي، زه به اوس چې څه کوم، زه به ډوډۍ هم پخوم، زه به کوچنۍ هم صفا کوم، زه به د کور کارونه هم کوم، او زه به دفتر ته هم ځم، زه به بېرته د مېړه بوټان هم ور صفا کوم، چې راشي بیا به بېرته لدرته لغتې وخورم. دا د دې قسمت نه دی، باید چې د دې خلاف دا په خپله خپل دغه وکړي، سټرګل وکړي. موږ کولی شو چې موږ یو سړي دپاره موږ وایو سړي دا وایي چې موږ دا جوړه خوښه ده، که هغه را نه وړي موږ بیا ووایو فرمایش وکړو، موږ بار بار وایو، موږ کوشش کوو کېدای شي بیا هغه جوړه را هم شي، هغه کار هم شي، موږ خپل سړي خپله کایلولی هم شو، په دلایلو کایلولی شو، په مثالو په دغه یې کایلولی شو، او موږ کولی شو کوشش کوو چې ده ته خپل ځان دارنګه جوړ کړو چې بایي ته هم انسان یې، زه هم انسان یم، چې ستا دا شی ستا دپاره ښه دی، زما دپاره هم باید هغه وي. نو موږ خپل سړي کایلولی شو، که یو ښځه وغواړي خپل ژوند خپل حال خپل دغه بدلولی شو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
داوا ته دی اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم ته خدای پامان.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه نه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرش دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.